دا مشال ریډیو دی او دا محل په پیښور کې د غرمې 2:00 او په کابل کې 11:30 بجې شوې دي. په دې خبري سات کې موزه احمد الله هرکلی کوم. اوریدونکو په دې غړې کې به په بنو کې د درې کسانو د مړو موندنې د جنوبی وزیرستان د زلیخیلو قبیلې د مشرانو غوښتنو او د پاکستان سیاسي حالاتو ترڅنګ د قبایلو پښتونخوا او افغانستان په اړه ل رپورټونو سره سره شننې او تبصرې هم واوري. خو لومړی د سیمې او نړۍ خبرونه ل اسرار العالم مومند واوري.
سلی مشی لومبے د نن خبرونو سټ کی په بنو کې د دریو کسانو مړی مندل شوی او یو پولیس وژل شوی. د پیپلز پارټي مشر وايي کپ انتخاباتو کې د اسټابلیشمنت رول جاری بي نو قانون سازي به هیڅ ګټه ورنه کړي. او د افغانستان د فرار وختي چارواکي وايي یو خونځي ته نږدې به می چاودنې یو شتنه زخمیان کړي دي. اوس د خبرونو تفصیل. په بنو کې د دریو کسانو مړی مندل شوی او یو پولیس وژل شوی. د بنو پولیسو یو لوړ پولیس چارواکي د نومه سرګندولو په شرط مشالې ته ویلي چې پرون د مئی په دریمه د شمشي خیل سیمې په کورم خپل کې ماشومانو خشاک راټولولو چې په خاورو کې پټ د دریو کسانو مړی ومندل. چارواکي وایي دغه مړی چې شناخت یې نه دی شوی خاورو ته سپارل شوی. نوموړی زیاته وی چې دوی په دې لړ کې پلټنې کوي. بلخوا د بنو پولیسو لخوا په خبر شوی بیان کې ویل شوی چې تیر شپه موټر سایکل سورو وسلو یو پولیس کانسټیبل په ډزو وجلې. تحریک طالبان پاکستان د بریج سیموري منلې ده. د یادونې ده چې د مارچ پر 21 نیټه هم د بنو په جانخیلو کې د څلورو تنکیو ځوانانو مړی مندل شوی وو. له هغو وروسته ځای خلکو هلته پرلت پیل کړی وو. دوی له حکومت د بجونکو د گرفتاری او له وسلوالو څخه د سیمې پاکولو غوښتنې وکړې. حکومت د مارچ پر 29 جانخیلو اوسیدونکو سره موافقه وکړه او هغوی پرلت ختم کړ. د پیپلز پارټي مشر بلال بټو زرداری وایي په انتخاباتو کې د اسټابلیشمنت رول جاری وي نو قانون سازي به هیڅ ګټه ورنه کړي. پرون د مئی په دریم په کراچۍ کې خبري غونډې ته په وینا کې بلال بټو زرداری وویل د اسټابلیشمنت د لاسوهنې پورې به په ملک کې ټاکنې جنجالي وي.
دیوائی سنگا چه مولان دی ویلی دی انتخابات پا حق وقت لانجمن نوی انتخابات پا حق سوترا او رناوی چه کل امون سل پی صدا گرانتی سر ویلی شو چه اسٹیبلشمنٹ لاسوہنی بنوی.
بلاول بټو زرداری دا خبر په داسې حال کې کړي چې د ورځې مخکې وزیر اعظم عمران خان په کراچۍ کې د قومي اسمبلی د زمینی ټاکنو وروسته ویلي وو چې د رڼو انتخاباتو ترسره کولو لپاره باید د ټکنالوژي وکارول شي او په انتخاباتو کې اصلاحات وشي. د غیر حتمي نتیجو تر مخه په 29 فبروري په کراچۍ کې یادې زمینی ټاکنې د پیپلز ګوند قادر خان مندوخیل ګټلې وي. خو مسلم لیگ نن د انتخاباتو په نتیجو کې د ګډوډۍ تور لګوي. یادې چې پاکستان زیاتره اپوزیشن ګوندونه د پاکستان پوځ تورنوي چې 2013 کال په انتخاباتو کې د عمران خان په ملاتړ درغلي کړي. خو په پوځ الیکشن کمیشن او حکومت دا تورنه ردوي. د پاکستان کونو چارو وزارت د وړوکي اختر رخصتۍ اعلان کړې دي. د کونو چارو وزارت د مئی په دریمه یوه اعلامیه کې ویلي چې دغه رخصتۍ به د مئی له 10 تر 15 پورې وي او باید خلک په اختر ورځو کې د کورونا وایرس د مخنیوي ادارې په لارښوونو سخت عمل وکړي. د کورونا وایرس د مخنیوي کمی ادارې نېشنل کمانډ او اپریشن سنټر د اپریل په 28 په خپلو هدایتو کې ویلي وو چې د اختر په ورځو کې به پر سیلګری بندیز وي. د صوبو ښارونو ترمنځ او په ښار دننه به ولسي ترانسپورت بند وي. همداراز د دوایانو او خوراکي توکو د دوکانونو او نورو بنیادي اسانتیاو له ځایونو پرته به ټول مارکیټونه بند وي. د پاکستان روغتیا وزارت له خلکو غوښتي چې د کورونا وایرس د لا نور خپرېدو مخنیوي لپاره ضروري ده چې ماسکونه وکارول شي، لاسونه بیا بیا په صابونو مینځل شي او له یوه بله شپږ فوټه فاصله وساتل شي. د یو بل خبر له مخې په پاکستان کې د کورونا وایرس ناروغي په تیر یو شوروس کې نور 1,60 کسان مړه کړي چې ورسره په دې هیواد کې د دې ناروغۍ له کبله د مړو شو ټوله شمېره 3,310 ته ورسېده. د کورونا په اړه د پاکستان حکومتي ویبپاڼې د 4 مئی د شمېرو تر مخه په تیر شوروس کې نور 3,310 کسان کورونا شوي چې ورسره د ټولو ناروغانو شمېره څه باندې 3,310 ورسېد. خو په دې هیواد کې له 1,300 زیات کسان له کورونا رغېدلي هم دي. او د افغانستان د فرار روغتي چرواکي وای او خنځي ته نګدي به می چودنی یو وش کسان جوبل کړی دي. د فرار د ولایتي روغتون رئیس عبدالجبار شایق پرون اسوسییټډ پریس خبري اجازه ستویلی په زخمیانو کې لګ تر لګ لس کسان زده کون کې دي چې عمرونه یې د و او د لس کلون ترمنځ دي. هغه ویلی د دریو زخمیانو وزخنه ده. د دې پرونی به می چودنی زموري چنه ده منلي خو وسلوال طالبان په سیمه کې موجودګی لري. تو تر دې هم حل مشال خبرونه
خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې اسرار عالم مومن درته وړاندې کړل. اوریدونکو د دې غړې تر پای کرا سره پاتې شوې نو د دغه رپورټونو تفصیل به واوري. په بنو کې د دریو کسانو مړی موندل شوې دي. یو ځایي خبريالي په اړه وایي
پښګې لوندې دا کسون جواز شوې دي. اول خو دوا کسون جواز شوې وي پولیس راغله دي او دا غمړی چې راستل نو بیا په دا کې په مېس کې یو بل هم راووتو مطلب درې مړی شول.
د جنوبي وزیرستان د زلیخیلو قبیلی مشرانو غوښتنه کړې چې حکومت دی د دوی نیول شوې شپاړس غړي زر تر زر راخوشي کړي. د پاکستان پیپلز پارټۍ مشر بلاول بوټو زرداری ویلي ک په انتخاباتو کې د استابلیشمنت رول جاری وي نو قانون سازي به هیڅ ګټه ونه رسوي. د پاکستان په پارلمان کې د قبایلی سیمو ځنی استازي ویل افغانستان ټول بهرنی فوزیانو وتل با په قبایلی سیمو کې د وسلوالو مرکزونو جوړېدو او فعالیدو ته موقع برابر کړی.
د ډورن پاکرخه جسون هم علاقہ پرته ده. د دې امنیت ډایرکټلی د افغانستان د امن سره تړلی دی. دا څه نشي کېدای الته بدمنی او تلته په حالات ټکی.
د امریکا د بارنو چارو وزیر انټونی بلینکن ویلي کده ځواکونو د وټلو پر محل په بریډ وشي کلک جواب به ورکړل شي. او په خبرونه کې بعد د باجول د لری پروتو سیمو لپاره د یار لسنوي سکولونو جوړولو منځوري ترڅنګ شننې او تبصره هم واوري. لمشال ویډیو سره اوسئ. رازو د دې خبري غړې د لومړی رپورت طرف ته. په بنو کې د دریو کسانو مړی موندل شوې دي او یو پولیس چارواکي په ډز وجل شوې ده. د بنو پولیسو یو چارواکي مشال ویډیو ته ویلي دي چې د غمړی پروند شمشيخیل سیمې په کورمخول کې موندل شوې دي. پولیس وایي چې د مړو شو کسانو پوسټ مارټم شوه خو معلومه نه ده چې دا څوک دي او څنګه وجل شوې دي. البته دوی وایي چې مړی خاورو ته سپارل دي او په دې لړکی پلټنی پیل کړي. بلخوا د بنو پولیسو لخوا په خپور شوی بیان کې ویل شوی چې تیر شپه موټر سایکل سورو وسلوالو یو پولیس کانسټیبل په ډزو وجلې دي. تحریک طالبان پاکستان د برید ذمہواری منلی. نور تفصیل د عمر وزیر په دې رپورت کې.
د پولیسو او ځای خلکو په وینا بنو تانه غوريواله شمشي خیل سیمه کې درې مړی هغه وخت د خاورو نارو وتل چې د ځای خلکو په وینا د غلطه ماشومانو خاص یعنی لرګي راټولول. د دې پس پولیسو مړی د پوسټ مارټم لپاره د بنو روغتون ته یوړل. د پولیسو او انتظامی چارواکو سره مو چې په دې اړه تماس ونیو نو تیار نه ول چې په دې موضوع خبرې وکړي. البته یو لوړ پوړی پولیس افسر چې نه غوښتل خپل نامه واخلي مشال ریډیو ته د نوم نه خودلو په شرط وویل چې د موندل شو مړو شناخت نه وشو. پوسټ مارټم یې وشو. میونسپل انتظامیه اهلکارو خاورو ته وسپارل زکه چې ورسا یعنی کورنۍ پیدا نشوي. ورسره شناختی کارډ یا نور اسناد ملاو نشول چې شناخت یې وشي. خود د پوینا پولیسو نمونه اخسته پلاټنه کړي. د بنو یو ځای خبريال محمد وسیم مشال ریډیو ته وویل
په خوش دغه پښګلوند دغه کسون جواز شوې دي. اول خو دوا کسون جواز شوې وي ورکوټ مشمان وي اغه خپل اخلي په خلیده پر غلطه خاص ټلو لرګي ټلول اغه ته دغه په نظر ورغلي دي. بیا اغه لکه خلکو ته وینا کړي دا پولیس راغله دي او دغه مړی چې راستل نو بیا په دغه کې په مېس کې یو بل هم راووتو مطلب درې مړی شول. پولیس له طرف هم تردید ما خیس قسمه موقف نه درغله چې داغه سوکو چاويشت دي او داغه څنګه اغوا شوي دي یا لپټ شوي دي.
بل طرف ته راشپانه معلومه موټر سایکل سپارو وسلوالو د بنو پولیسو اهلکار کانسټیبل مدثر پر ډزو وجلې او حمله کون کی تخته دلی. د پولیسو لخوا خبر شوه بیان کې ویلي شوی د نامعلومو زید مقدمه درج شوه. پولیس پلاټن کړي چې قاتلان گرفتار کړي. تحریک طالبان پاکستان رسانوی ته لیږل شوې خبر پاڼه کې د وژل شوي پولیس اهلکار ذمہداري منلې. دا یادونه ده چې د مارچ په 28مه نیټه د بنو په جاني خیلو کې هم د سلور تنکی ځوانانو مړی موندل شوي ول چې د جاني خیلو اوسیدونکي ول. ځایي ولس د هغې پس پرلت پیل کړی و چې په نهمه ورځ یې حکومت سره مذاکراتو پس پرلت ختم کړی و او د حکومت لاړخه ورسره یو شمیر ژمنې شوې دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو خبرونه د سهار لنهو د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویو شپږ سو یویش، په شارټ ویو 2113، 15,350 او 15,155 کیلو هرتز. او که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
مشال ریډیو اوري زو جنوبی وزیرستان ته. د جنوبی وزیرستان د زلیخیلو قبیلی مشرانو غوښتنه کړې چې حکومت دی د دوی نیول شوي 14 غړي زر تر زره راخوشي کړي. دوی وایي د نیول شوو کسانو د سیمې د امنیت لپاره کار کړي او د جرګې د امر لمخې اقدامات کړي خو حکومت ونیول. په وانا کې د تیرې سمودې راهسې د زلیخیلو او دوتانو ترمنځ د ځمکې په سر لانجه روانه ده چې پکې ځنو خلکو ته مرګ جوبله هم اوښتي. بلخوا پولیس وایي د زلیخیلو دا 14 کسان یې د لښکرو جوړولو، امبولانس سوځولو او د کورونو ړنګولو په تور نیولي دي. په دې اړه نور تفصیل د انیسا اجمل په ریپورت کې.
د جنوبی وزیرستان د زلیخیلو قبیلې مشران وای د مه په سلورمه د قبیلې د شپاړس نیمل شو غړو پړه غونډه کوي او پکې درتلونکو لپاره کړن لا رټاکی. دوی دا خبره په داسې وخت کې کړې چې پولیسو ویلي د اپریل په 13مه د یو سرکاري امبولانس د سوځولو په تور د زلیخیلو نه غړي اونیول. خو د زلیخیل کامی مشرانو جرګې د پولیسو د اقدام غیر قانوني وباله او د اعظم ورسک تانی د اس اچ او شکیل وزیر د کور ړنګولو پریکړه وکړه. د زلیخیلو یو مشر شاهزاد خان چې رور ملک سردار علی دا مهال په جیل کې دی، د مې په درېمه مشال ریډیو ته ویل چې د دوی مشرانو د سیمې د امنیت لپاره اقدامات کړي وو خو حکومت یې د قبیلې غړي گرفتار کړل. هغه وایي پولیسو د قبیلې نه مشران او و نور غړي نیولې دي.
د زلیخیلو او دوتانو ترمنځ د ځمکې لانجه وه. د 3000 کسانو یو لښکر وو او په دغه کې یو امبولانس وسوځول شو. زمنګ د جرګي دا دود دی چې څوک جرم وکړي کور به لنګيږي. نو اوس چې مخکې کم کورونه لنګ شوی دي، حکومت یې پر دې کسانو کیس کړي دي. امبولانس چې چا سوځولې وو په هغه غیر قانوني د ترهګرۍ مقدمه کړي ده. ګنې دا لنجه د ځمکې وا عدالت د غتن ضمانت منزور کړي خو اوس پرې نورې دفې لګوي.
د زلیخیلو او دوتانو ترمنس پس مکه لسو کلونو راهیسې شخړه دوام لري چې پکې دواړو خواو ته مرګ جوړ لاوم او ختیدا. په تیره سموده کې د دواړو قبیلو ترمنځ په شخړه کې شدت راغلی و خو په مارچ میاشت کې د دواړو قبیلو ترمنځ ډسبندي وشوه. شاهزاد خان زیاته کړه انتظامی چارواکو ورسره د 1400 کسانو د خوشي کولو شمنه کړې وه خو هغه تر اوسه نه ده پوره کړې. نوموړي زیاته کړه که د زلیخیلو د غړو د خوشي کېدو غوښتنې یې ونه منل شوې نو د سیمې تاڼې به په ولکه کې اخلي. له شاهزاد خان نه مې وپوښتل چې دوی ولې تاڼې په ولکه کې د غستو خبره کوي او پر امن احتجاج ولې نه کوي. نو هغه وویل
زمنګ مشرانو دا پریکړه کړې ده. د قبیلی مشران مجبور شوی دي ځکه چې هسی بیسا زمنګ کسان ونیول شول. زمنګ مشرانو ته د حکومت له اړخه اطلاع شوی و چې تاسو احتجاج مکوئ، منګ ستاسو کسان خوشی کوو. حکومت منګ ته د دوشنبه ورځ راکړې و خو کسان یې خوشی نکړل. نو منګ بیا جرګه راغوخته او منګ ته معلومه شوه چې حکومت پرم نه خلق نه خوخوي.
په جنوبي وزیرستان کې د پولیسو مشر ډي پي او شوکت علي مشال ریډیو ته بیا ویل چې د زلیخیلو د 14 غړي په تیر یو نیم کال کې د امنیت خرابولو په ګډون د مختلفو تورونو په نتیجه کې نیولې دي او د دوتاړو غړو که پولیسو ته ځان حواله نه کړ نو هغه به هم زر ونیول شي. نوموړي زیاته کړه اره هغه قبیله چې قانون په لاس کې اخلي خلاف به کاروایی کیږي.
مختلف قبیله کې چرته دای د حکم خلاف ورزی شوی او دای به ولګي د لاړ شي غلا کوړ وردی په طاقت په زور باندې د شکرکشیو کې د دې کې زیات اف ای آر علي چې کم دی کوړ ورزو دي خپل اځم قبیله خلاف هم کاروای کوو غیم مشغیم نبرو
د دوتانیو یو مشر غلام حسین بیا وای چې تر اوسه پولیسو د دوی مشران نه دینیولي اغا سیاتوی
پنهان نو تاسو په راغله دی نو ولسه خو لانه دی او د دې حکومت شکر وای نه دا زدا غندما او زدا مزمت کومه
زلیخیل او دوتانی وای ک قانون په سم ډول عملی کیږي نو ورته غاړه گدی او کنه کیږي نو بیا د خپل دوه دستور ته پری خودل شي
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
زو کراچۍ ته د پاکستان پیپلز پارټۍ مشر بلاول بوټو زرداری وای ک په انتخاباتو کې د اسټابلیشمنت رول جاری وي نو قانون سازی به هیڅ ګټونه رسوي بلاول بوټو دغه خبرې په داسې حال کې کړي چې دوه ورځې وړاندې وزیر اعظم عمران خان په کراچۍ کې د قومي اسمبلی د زمینی ټاکنو وروسته ویلي وو چې د رڼو انتخاباتو ترسره کولو لپاره باید ټکنالوژي وکارول شي یاد دی وی چې د پاکستان زیاتره اپوزیشن ګوندونه د پاکستان فوز تورنوي چې د 2013 زیږیز کال په انتخاباتو کې عمران خان په ملاتړ درغلي کړي خو فوز الیکشن کمیشن او حکومت بیا دا تورونه ردوي نور تفصیل له کراچۍ د نیاز علي خان په ریپورت کې
د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری وایي چې د انتخاباتو د اصلاحاتو د پاره قانون سازی ضروری ده او پاکستان پیپلز ګوند خپل منشور او پالیسی لري او هغه به عملی کوي نوموړي د خبره په درېم مایي په کراچۍ کې یو خبری غونډه ته په وینا کې کړی ده بلاول بټو زرداری وایي چې د امکان تر حده بیت قانون جوړ کړی خو د اسټابلیشمنت د لاسوهنې پورې به په ملکی ټاکنی جنجال پاتې شي دی وایي څنګه چې موړاندې ویل دي انتخابات په هغه وخت لانجمن نه وي انتخابات په هغه سوترا او رناوی چې کله مو سل فیصد ګارانټي سره ویلې شو چې اسټابلیشمنت لاسوهنه بنوي بلاول بټو زرداری دا خبره په داسې حال کې کړې ده چې دوه ورځې وړاندې وزیر اعظم عمران خان په کراچۍ کې د قومي اسمبلی د زمینی ټاکنو وروسته د درغلۍ د تورونو په ترڅ کې ویلي وو چې د رڼا انتخاباتو د پاره د ټکنالوژي او الکترونیک مشینان وکارول شي هغه په ټویټر ویلي وو چې د کال راسي مخالفه ګوندونو ته وایي چې مرسته ورسره وکړي او په موجوده انتخابی نظام سمولو یا اصلاحاتو کې ورسره لاس ورکړي د مخالفه ګوند پاکستان مسلم لیگ نون مشر او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف هم په درېم مایي په ټویټر ویلي مسله د انتخابی اصلاحاتو نه ده ووټ ته د عزت ورکولو ده ټول په هدي چې د دې عزت چقونکي او د ولسی منډیټ غلا کونکي سوک دي او کدا مسله نه هواريږي نو درایو برقی مشینان به هم آر ټی ایس جوړ شي په انتخاباتو کې د درغلو د لارې ګټه په ماتي او د ماتي په ګټه د بدلولو لار به نیولوي لدی وړاندې د اطلاعاتو مرکزی وزیر فواد چودھری د وزیر اعظم د پارلیمانی امورو د مشاور بابر اوان سره د ګل پرزی په اسلام آباد کې یو خبری غونډه ته ویلی وو په ډومبی ورځې چې عمران خان وزیر اعظم منتخب شو او ډومبی وینای کوله هغه د خپل کرسۍ نه پاسېدلې او د مخالف ګوندونو مشر شهباز شریف لا ورغله او هغه ته ویلی وو چې په انتخاباتو کې د درغلو د معلومولو لپاره کمیشن جوړولو ته تیار دی او کمیټي جوړه کړې وه دی وای اوس چې موږ په انتخابی اصلاحاتو کې پرمختګ کول غواړو نو یو ځل بیا په دې کې څوک خند جوړوي موږ په انتخابی نظام کې اصلاحات تجویز کوو لګیا یو
تجویز کر
رہے الیکشن کمیشن په برقی مشینانو دراتلون کی خرچ سره دا هم ویلی چې دا مشینان به سوق جوړوي او دا به د حق کې دونا سمرا محفوظ وي د الیکشن کمیشن په غونډه کې دا هم ویلی شوی چې د انتخاباتو لپاره په سو یورپی هیوادونو کې د برقی مشینانو تجربه ناکامه شوی او هغه بیا برتا بیلټ پیپر تر اغلی دي د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په انتخاباتو کې د درغلو د مخینیولو او اصلاحاتو خبره او بلاول بټو زرداری ورته غبرګون په داسې وخت کې ویلې چې په وشتمه فروری په کراچۍ کې د قومي اسمبلی په حلقه ان 251 زمینی ټاکنې شوې د غیر ختمی او غیر سرکاري نتیجو ترمخه د پیپلز ګوند قادر خان مندوخیل کامیاب اعلان کړی شوې خو مسلم لیگ نون تور لګولې چې په انتخابی نتیجو کې ګډوډي شوې او بیا د مسلم لیگ نون ګوند کاندیدیت مفتی اسماعیل الیکشن کمیشن تخواس کړي وو چې رائے دی سر دوباره وشمارل شي او الیکشن کمیشن نن بیا په سلورم مایه په یاد حلقه کې په ټاکنو کې برخه اخیستونکي ټول کاندیدان را بللی دي چې دوی واوري نیاز علي مشال ریډیو کراچۍ
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
مشال ریډیو اوري د پاکستان په پارلمان کې د قبایلی سیمو استازي اندېښمن دي چې کله افغانستان ټول بهرني فوجیان اوزي نو دا به په قبایلی سیمو کې د وسلوالو مرکزونو جوړېدو او فعالېدو ته موقع برابر کړي. د دوی په خبره په دې سره به له وسه پیل شوي هدفي وژنې زیاتې او ترهګري د پخوا په څیر ډېره شي. افغان چارواکو ویلي چې لږ تر لږه شل ترهګري ډلې په افغانستان کې فعال دي، خو د پاکستان فوج په بیا بیا ویلي چې د وسلوالو ډلو ملای ماته کړي. د یادونې ده چې امریکا خپلې وسلې او مرکزونه افغان ځواکونو ته سپارل پیل کړي او وایي چې له افغانستانه د ځواکونو ویستلو بهیر به یې په راتلونکو 15 میاشتو کې بشپړ شي. بشیر ګواخ په دې اړه رپورټ لري.
د قبایلی ضلعو ځینې استازي اندېښنه لري چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو بشپړ وتل به یو ځل بیا د سیمې د ترهګرۍ په مرکز بدلې کړي. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل د مئی له لومړۍ نیټې څخه پیل شوی دی. د پاکستان په پارلمان کې د شمالي وزیرستان استازي محسن داوړ د مئی په درېمه مشال ریډیو ته وویل چې د بهرنۍ ځواکونو تر وتلو وروسته په افغانستان کې جګړه کوونکي طالبان د ځان قوي کولو لپاره بغیر له کومې ویرې په قبایلی سیمو کې خپلو خوندي ځایونو ته تګ راتګ کولای شي.
د ډورنډ په کرخه چې څونه هم علاقه پرته ده، د دې امنیت ډایرکټلی د افغانستان د امن سره تړلی دی او اوس داسې نه شي کېدی چې مطلب هلته بدمنی او دلته به حالات ټیکي. دا خو مطلب د امریکې د وتو سره سره دا اندېښنه شته او بیا مطلب د څونه چې فری مومنټ دی، څونه کولاو د دې ترهګرو د مرکزونه آپریټ کیږي، نو د دین هم د سړی سره دا یاره پیدا شي چې ټرایبل بیلټ چې څونه هم دی دا بغې د پاره یو بیک اپ سپورټ د دې نه دی ورکوي چې دلته هغې د پاره یو بیک یارډ یې هغې د پاره چې هلته دی ځي او واپس راځي او دلته هغې محفوظي.
د ناټو ځواکونه په 2001 کال کې تر هغې وروسته افغانستان ته ورغلل چې طالبانو په نیویارک کې د بمی بریدونو زیمواري قبلوونکي د القاعده ترهګري ډلې مشر اسامه بن لادن له سپارلو انکار وکړ. کله چې د طالبانو حکومت ختم شو نو ډیری وسلوال پاکستان ته کډه شول. د دوی له تحریکا په الهام اخیستو په قبایلی سیمو کې ګڼې وسلوالې ډلې مخې ته راغلي. په 2001 کال کې دوی سره یو ځای او تحریک طالبان پاکستان یې جوړ کړ. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې تر مخه په سواد کې د ملا فضل الله وسلوالو دومره قوت پیدا کړ و چې موازی حکومت یې جوړ کړ، خو وروسته د پاکستانی پوځیانو په بیلابیلو عملیاتو او د پاکستانی طالبانو ترمنځ د بې اتفاقۍ له وجې تحریک طالبان پاکستان کمزور شو. د ډلې په 2006 کال کې خپل خواره واره ګروپونه راټول او د نورولی مسجد په مشرۍ د تحریک طالبان پاکستان بیا زیات فعالولو اعلان وکړ. د سرحدي او ریاستی امورو پارلماني چارو سیکرټري او له خبر زلې څخه د پاکستان د قومي اسمبلی غړي اقبال افریدی د مې په درېمه د مشال ریډیو سره په خبرو کې د پاکستانی طالبانو په داسې محال پر بیا رايوځي کې دوه چې بهرني ځواکونه له افغانستانه وځي اندېښنه وښوده.
امریکای د کوو یا د غیر فوجانو د افغانستان نه تک په وجه باندې الته سکیورټي کرایسس بم راځي په افغانستان کې ډېر بدمنی او د بیا د اغازه نه د خلکو د ماجرینو و پاکستان ته واپسی هم شروع کیږي، بد امنی په علاقه کې هم شروع کیږي او د دې په افغانستان کې چې امن وي نو دلته په قبایلی علاقو کې یا په پاکستان کې مسره امن وي. زه ویم چې قبل فرض د افغانستان د امریکې د فوجونو انخلا وشو نو الته بلو کله لا ډیر خرابېږي چې وسره په قبایلی علاقو بم ډیر بد اثر پریوزي.
امریکا د 2019 کال په فروری کې د افغان طالبانو سره د سولې تر تړون مخکې په هغوی هوایي بریدونه کول. همدارازي په ډرون حملو کې د داعش او پاکستانی طالبانو مشران وژلې دي. پر امنیتي مسایلو ژور نظر لرونکي خبريال سمی یوسفزی وایي د هوایي بریدونو نشواله به پاکستانی طالبانو، افغان طالبانو، داعش، القاعده، جند الله، لشکر طیبه او ګڼو نورو وسلوالو ډلو ته د بیا قوي کېدو موقع برابر کړي. هغه د مې په درېمه مشال ریډیو ته وویل چې په دې سره د پاکستان غرنۍ قبایلی سیمې یو ځل بیا د وسلوالو په خوندي ځایونو بدلېدل شي.
القاعده او طالبان او تحریک طالبان په دغه سیمو کې که ځپل شوي دي، هغه د خارجي قواوو بې پیلوټ الوتکو په بریدونو کې ډېر زیات نقصانات لیدلي دي. د پاکستان پوس په عملیاتو کې شاید دومره مشران د لاسه نه ورکړي څومره چې د بین المللي قواوو په عملیاتو کې د لاسه ورکړي دي. نو دغه سیمو ته بیرته د القاعده او تحریک طالبان پاکستان، افغان طالبانو او جهادي قوتونو د بیرته راستنېدو چانس د افغانستان او پاکستان د نورو سیمو په نسبت زیات ده. هغه وجه دا ده چې د سیمه کې دوی پخوانی اړیکې لري، پخوانی زال لري، نو هغه دار چې دوی د خارجي قواو د موجودګینه لرلو نور به هغه دار ډیر کم شوی وي، بالخصوص د بی پیلوټ الوتکو بریدونو.
د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلی چې د دې کال تر سپتمبر میاشتې پورې به افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتل بشپړ شي، خو د سیمې د امن او بشري حقوقو د ساتنې لپاره به یې مرستې دوام ولري.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیولی کے
MASHAAL RADIO.
تاسو مشال ریڈیو اوری د باجوړ د لری پرتو سیمو لپاره دیارلس نوی سکولونو جوړولو منځوري ورکړی شوې ده. حکومتي چارواکي وایي د هلکانو علاوه د جینکو لپاره به هم سکولونه جوړولې کیږي، خو د باجوړ خلک بیا وایي داسې نوی چې صرف په کاغذونو کې منځوري ورکړی شوی وي او په میدان هیڅ یو سکول جوړ نشي. د ضلع تعلیمي چارواکو په دې وروستیو کې مشال ویډیو ته ویلي وو چې د سلو نه زیات کلي داسې دي چې هلته نه خو د هلکانو او نه د جینکو لپاره کم پرایمري سکول شته. نور تفصیل د شانواز ترکزی په رپورټ کې.
د قبایلي ضلعو تعلیمي ډایریکټوریټ د باجوړ د لرو پرتو سیمو دپاره د جینکو د لسو سکولونو په شمول دیارلس نوي سکولونه منظوري ورکړې ده او د باجوړ د تعلیمي څانګې د مشرانو نه فیزیبیلیټي رپورټ غوښتلی. فیزیبیلیټي رپورټ معنی دا چې دغه سکولونو دپاره د مقرر شویو کلو ځایونه، د ګڼې آبادۍ سره نږدېوالی او هغه ځای چې پکې د ماشومانو ښه تعلیم اسانه او د حکومت لخوا ورته سهولتونه ورکول هم ممکنه وي. د باجوړ سره تړاو لرونکي صوبایي وزیر انور عزیز خان مشهد رېډي ته وویل د ډیرو کوششونو وروسته د باجوړ د زنانو د تعلیم لپاره دغه پرایمري سکولونه د تعلیم محکمین منظور کړی دي.
بیا خاص کر د قبایلي عوامو لپاره چې څومره کارونه دي بهر یو مت کې نمنګ لګې سږي زمنګ اړین زیاتې پاسمانده پاتې شوې دي.
د تعلیم محکمې باجوړ خو مشهد رېډي ته سمو د وړاندې ویل شو باجوړ کې د سلو زیات کلی داسې دي چې هغه ته لا هم نه د هلکانو او نه د جنکو کوم پرایمري سکول شتون لري. باجوړ په ټولو قبایلي ضلعو کې له ټولو زیات آبادی لري چې د 2018 د سرشمیرنې تر مخه 100,000 او 93,000 نفوس په دغه ضلع کې ژوند کوي. د دغه ګڼې آبادۍ لپاره د تعلیمي څانګې چارواکو مشهد رېډي ته وړاندې ویلي یوازې 611 تعلیمي ادارې پکې جوړې دي. په دغه شمیرو کې د وسلوالو لخوا 111 سکولونه په نښه شوي، ولې چارواکو ویلي دا وخت رنګ ودانۍ واپس به حل شوي او د تعلیم لړۍ پکې روانه هم ده. د حکومت لخوا د نوي سکولونو جوړولو وروسته به د باجوړ د زده کوونکو مشکلات هوار شي او یا نه؟ د ځوانانو د جرګې باجوړ مشر ریحان زیب خان دغه پوښتنه داسې ځواب کړه.
اول خو د دې خلکو چې څو پر کار نه شروع شوی په زمانه کې نه د کار ته چې کوم مشینري ورشي او کار په شروع شنو الو مونږو چې ځانو یا منځوري وند حقیقت دی. د دې مخ کړه کاغذونو پر ډیره منځوري نه وشوي. دویم باجوړ کې شو ځکه سیوار جر باجوړ آبادی سیوا د نولو د نورو قبایلی اصله په نسبت مانی کوم موسلی چې کوم زینا د تعلیمي دارو لکه کمې د یا بیخي نشته راغزین ډیر زیات وسم پاتې.
درې هانزیب خان پوینه چې دلته ضرورت زیات دی او سکولونه کم دي او داسې ډیر ځایونه هم شته چې هغه ځای کې ماشومان د سکول د پاره ډیر لری لری سفرونه کوي. د حکومت لخوا زیاتره سکولونه د پاکستان د سرحدي سیمو سره نږدې کلو کې منظور شوي، ولې ځینې پکې بیا د باجوړ لټولو پسمانده او لری سیمه عثمان خیلو کې هم منظور شوي دي. عثمان خیلو سیمه د کوزه دیر او د مهمندو سره لګېدلې ده. دغه سیمو ماشومانو ته په زده کړو کې دا څومره مشکلات دي. بلال یاسر یو ځای خبریال دی او زیاتره وختونه د باجوړ لورو سیمو ته د رپورټینګ لپاره ورځي. مشهد رېډیو ته وویل
نو د دې سکولونو که په وجود کې راشي او تش د کاغذونو پورې نه د دغه علاقې د ماشومان ستونزې بل رشي په سلار زو کې ډېر علاقې د سشته چې الته 15 او شپږ په ګوه او 8 کیلومتره په غره کې ښکت او پورته ماشومان او ماشومانې مزل کې د زده کړو د پاره نو کو د دې سکولونو چې منځوري شوی د په عملی توګه جوړ کړی شي د باجوړ په ترقۍ کې په تعلیمي کارګردګۍ کې به یو ډېر ښه کردار ولوبوي.
بلخو د صوبایي وزیر انور زی خان پوینه چې دوی د 500 زیات وړو سکولونو د اپګریډیشن یا غټولو منظور هم اخستلی ده. مشاهد ریډیو ته زیاته کړه چې د نوې سکولونو او زړو سکول د پاره په لړن وخت کې حکومت 490 استادانو برتی کوي. شانواز ترغزه مشاهد ریډیو پیښور.
اوریدونکو مشال ریډیو اوري په پیښور کې د ماسپخین 12:30 بجې شوې دي. اسرار عالم مومن بدتا د مهمو خبرونو لنډي زوړان دکړي.
بنو کې د دریو کسانو مړی مندل شوی او یو پولیس وژل شوی. د بنو پولیسو یو لړ پولی چارواکي د نومره څرګندولو په شرط مشال ډو ته ویلي چې پرون د مای په دریمه د شمشي خیل سیمې په کور مخړ کې ماشومانو فشا ګټولولو چې په خاورو کې پټ د دریو کسانو مړی یو مندل. چارواکي وایي دغه مړی چې شناخت یې نه دی شوی خاورو ته سپارل شوی. بلخو د بنو پولیسو لخوا په خور شوی بیان کې ویل شوی چې تیره شپه موټر سایکل سورو وسلوالو یو پولیس کانسټیبل په ډزو وژل دی. تحریک طالبان پاکستان د بریج موري منلی. د پیپلز پارټي مشر بلاول بټو زرداری وایي کپ انتخاباتو کې د اسټابلیشمنت رول جاری وي نو قانون سازي به هیڅ ګټه ونه کړي. پروند مای په درېما په کراچۍ کې خبري غونډه ته په وینا کې مولي دغه څرګندونه وکړي. یاد وي چې د پاکستان زیاتره اپوزیشن ګوندونه د پاکستان په استونو نوي چې 2013 کال په انتخاباتو کې د عمران خان په ملاتړ درغلي کړي خو پوز الیکشن کمیشن او حکومت دا تورنه ردوي. د پاکستان کورونا چارو وزارت د وړکی اختر رخصتې اعلان کړي. د کورونا چارو وزارت د مای په درېما یو اعلامیه کې ویلي چې دغه رخصتې به د مای له 10 تر 15 پورې باید خلک په اختر ورځو کې د کورونا وایرس د مخنیوي کمی داري په لارښوونو سخت عمل وکړي. د یو بل خبر لمخې په پاکستان کې د کورونا وایرس ناروغي په تیر یو شوور اوس کې نور یو سل یو شپې ته کسان مړ کړي چې ورسره په دې هیواد کې د دې ناروغي له کبله د مړو شوو ټوله شمېره تل زره 310 ته ورسېده. د کورونا په اړه د پاکستان حکومتي ویپاڼې د 4 مئی د شمېرو تر مخه په تیر شوور اوس کې نور 3310 کسان کورونا شوي چې ورسره د ټولو ناروغانو شمېره څه باندې 3,50,000 ته ورسېد. په دې هیواد کې له 3,50,000 زیات کسان له کورونا رغېدلي اهم دي.
لن خبرونه مو د مشال ریډیو څخه واوریدل چې اسرار العالم مومن درته وړاندې کړل. زو د ریپورتونو طرف ته د امریکا د بارنو چارو وزیر انټونی بلینکن ګواخ وکړ چې کده زواکونو د وتلو پر مهال پر برید وشي کلک جواب به ورکړل شي. خغلی بلینکن پرون په لندن کې یو کانفرنس ته غږیده او ټینګار یې وکړ چې د زواکونو د خوندی رایستلو ترڅنګ به امریکا ډیره هڅه وکړي چې په افغانستان کې په ډیپلوماټیک لحاظ ډیره فعاله پاتې شي. برطانیه هم د افغانستان د لاسته راوړنو په خوندیتوب ټینګار کړی دی. سفی الله ستانکزی په دې اړه رپورت جوړ کړی.
امریکا او بریتانیا په افغانستان کې د خپلو فعالیتونو له دوام او د لاسته راوړنو د خوندیتوب ډاډ ورکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن له خپل بریتانیایي سیال ډومینیک راب سره په لندن کې یوې ګډې خبري غونډې ته وویل ځواکونه به راووزي خو دوی به په ډیپلوماتیک لحاظ ډیر فعال پاتې وي. موږ دا هم واضح کړي چې حتی که زموږ ځواکونه له افغانستانه ووزي موږ نه وزو، موږ به فعالیت نه پرېږدو. موږ نیت لرو چې د افغانستان د حکومت، طالبانو او نورو مهمو خواوو ترمنځ د خبرو له لارې سیاسي جوړجاړي ته د رسیدو د هڅو د غښتلي کولو لپاره په ډیپلوماتیک لحاظ ډیر فعاله پاتې شو. امریکا له افغانستانه د خپلو پاتې 2,500 عسکرو د رایستلو رسمي پروسه د مې په لومړۍ پیل کړه او د سپتمبر تر 11 به بشپړه شي. د ناټو د شاوخوا 2,000 غیر امریکایي ځواکونو وتل هم له دې سره په یو وخت پیل شوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی بلینکن بیا ګواښ هم وکړ چې که د دې پروسې په وخت په پوځیانو برید وشي کلک ځواب به ورکړل شي. موږ د خپل ځواکونو په محاسبه شوی خوندي او منظم وټلو باندې ډیر متمرکز یو. موږ دا خبره واضح کړي څنګه چې موږ له افغانستان څخه ځواکونه باسو موږ به ساتنه هم وکړو او که پر دوی برید وشي نو د ځواب لپاره به پرې کنده ګامونه پورته کړو. وسلوالو طالبانو چې له امریکا سره یې تړون لاسلیک کړی د بهرنیو ځواکونو په وټلو کې ځنډ د دوهې د تړون سرغړونه یادوي. دې ډلې ګواښ کړی چې دا کار په خپل دوی ته د بهرنیو ځواکونو په وړاندې د هر ډول اقدام لپاره لار خلاصوي. له امریکا سره همغږي بریتانیا هم له افغانستان د بهرنیو ځواکونو خوندي وتل مهم او لومړیتوبونه یادوي. دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر ډامینیک راب له خپل امریکایي سیال ښاغلي بلینکن سره ګډ کانفرنس کې وویل ځواکونه باید خوندي راوستل شي او د افغانستان د لاسته راوړنو خیال باید وساتل شي.
troops in the period
موږ ته د اوس او سپتمبر ترمنځ موده کې لومړیتوب زموږ د ځواکونو خوندیتوب دی، تر څنګ دا یقیني کول چې موږ د ترهګرۍ په وړاندې د درېدو توان ولرو او په افغانستان کې په سختۍ ګټل شوې لاسته راوړنې ونه بایلل شي. بالاخره د سولې د یوې داسې پروسې په چوکاټ کې د خبرو تقویت شي، ټول افغانان ترې برخمن شي او افغانستان تر هغې کچې ثابته او ټول شموله پاتې شي چې ممکن
وي.
د امریکا ولسمشر جو بایدن د اپریل په 14 اعلان وکړ چې د سپتمبر تر 11 به له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل بشپړ شي. افغان ولسمشر اشرف غنی له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو تر اعلان وروسته د نوي چاپریال ایجاد ته په اشاره ویلي، د ګواښونو په پرتله فرصتونه په مراتبو زیات دي او له 2 لسیزو وروسته د پیاوړي ملي حاکمیت پر لور ځو. ښاغلی غنی دا خبره د دوشنبه په شپه په ارګ کې له افغان سیاستوالو سره په لیدنه کې کړې. هغه مخکې ویلي و چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته په اړیکو کې نوی باب پرانیستل کیږي.
دا مشال ریډیو دا.
مشال ریډیو اوري. په خوست کې د رسنیو ځنې بنسټونه او فعالان وایي په دې ولایت کې رسنۍ له اقتصادي، امنیتي او نورو ستونزو سره مخامخ دي. دوی وایي که دولت په سمه توګه په خپلو کړو ژمنو عمل او د خبریالانو او رسنیو خوندیتوب لپاره هڅې ونه کړي، نو په تیرو کلونو کې د رسنیو په برخه کې به لاسته راوړنې له ګواښونو سره مخامخ شي. نور حال د نجیب الله الوخیل په ریپورت کې.
په خوست کې د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې استازي وایي په خپل وخت د اطلاعاتو ته نه لاسرسی اقتصادي او امنیتي ستونزې هغه ننګونې دي چې ګڼ خبریالان ورسره مخامخ دي. د دوشنبه په ورځ د یادې ادارې سیمه ییز مشر سیف الله حیات ویل،
متاسفانه په دې وروستیو کې پر خبریالانو باندې بریدونه بیخي زیات شول. دویم غټه ستونزه چې ده د رسنیو او مطبوعاتو خبریالانو لپاره، هغه په ځانګړې توګه په محلي رسنیو کې اقتصادي ضعف دی. متاسفانه ځینې داسې رسنۍ هم شته چې د سقوط له ګواک سره مخ دي. درې مسونځ چې په ټول افغانستان کې او بیا په ځنګړې توګه خوست ولایت کې لا هم متاسفانه خبر اعلان پر وخت معلومات ته لاسرسی نه لري.
د خوست د رسنیو یو شمېر مسؤلین بیا د سیمه ایز رسنیو ترمنځ په بازار موندنه کې ناسالم رقابت، د کورونا وبا او په ښار کې د سوداګریزو اعلاناتو کمیدل هغه لاملونه بولي چې دوی هم د رسنیو فعالیتونه اغیزمن کړي دي. د غرغښت راډیو تلویزیون مشر سخی سرور میاخیل وایي په خوست کې رسنۍ د کمزورتیا په لور روانې دي، ځکه اقتصادي کمزوری شوی دی.
که چېرته وګورو د دوی ترمنځ ناسالم رقابتونه موجود دي چې د مارکیټینګ په برخه کې ډېر منفی رقابتونه په مخ وړي. دویم دا دی چې د کورونا په وجه باندې سوداګریز اعلانات هم ډېر کم شوي دي. دولت د دوی څخه د لیسانس، جواز، مالیات بر عایداتو په برخه کې هماغه شکل لکه څه نمونه چې موجوده وه ټیکس یا پیسې اخلي.
په افغانستان کې د بیان ازادي څرنګه ده په اړه لیکوال او ژورنالیست زید شانګر د ځینو پرمختګونو یادونه کوي او وایي
افغانستان کې له 3000 زیاتې چاپي، غږیزې، تصویري او برېښنایي رسنۍ رامنځته شوي دي. له دې څرګندېږي چې افغانستان کې د بیان ازادۍ لپاره بستر هوار شوی دی، خو ځینې وختونه د افغانستان دولت لخوا، د دولت مخالفینو لخوا، د زورواکو او جنګ سالارانو لخوا د بیان ازادۍ ته ګواښونه پېښېږي.
بل لوري ته د خوست نوی مرستیال والي عبدالنصیر حقمل د رسنیو رول په ټولنه کې ډېر اغېزمن بولي او زیاتوي چې په رښتیا هم رسنۍ د خپل ستر مسؤلیت په ادایانه کې له ستونزو سره مخامخېږي.
یوازې رسنۍ دي چې خلکو ته د اطلاعاتو لپاره لاسرسی پیدا کوي، نو په دې برخه کې رښتیا هم رسنۍ د ډېرو مشکلاتو سره، ستونزو سره مخامخ کېږي. بعض وخت نو په کامله معنا د خوست ولایتي اداره دوی سره په ټولو چارو کې به انشاءالله همغږي کوي او تر څنګ به انشاءالله چې دوی کوم ستونزې او مشکلات وي دوی ته به د ستونزو او د مشکلاتو حل لاره پیدا کوي.
د 1993 زیږدیز کال د ډسمبر په 9 د ملګرو ملتونو د عمومي مجموعې په 1 اکتوبر ناسته کې د مې دریمه د رسنیو د ازادۍ نړیواله ورځ اعلان شوه.
دا مشال ریډیو دا.
مشال ریډیو اوري. په پاکستان کې د تعلیمي ودې لپاره کارکونکو غیر دولتي اداره پیمز وایي چې کله 3 کاله مخکې په خوانی فاټا په خیبر پښتونخوا کې زم شوانو، له دې سره سم د پاکستان آئین هم دې سیمو ته وغځېدو او د آئین آرټیکل 25 ای لمخې د دې سیمو هر ماشوم ته ویډیا او لازمی تعلیم ورکول د ریاست ذمہواری ده. خو د دې باوجود دا وخت 3 لک قبایلی ماشومان له سکولونو بهر دي. بلخوا حکومتی چارواکی وایي چې د پاکستان فوز د امریکا نړیوالې پرمختیایي ادارې USAID چین او نورو ادارو په مرسته د نوو اوړنګېدلو سکولونو په جوړولو کار روان دی او زرګونه شمیر کې استادان هم برتی کړل شوي دي. دا چې د قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا تر ورګړېدو وروسته په دې سیمو کې د ابتدایي او ثانوي تعلیم لپاره څومره کار شوی د اسرار علم مومن په دې رپورت کې.
د 2013 کال په 1.3 مئی د پاکستان پاین کې د 25 ترمیم په کولو سره قبایلي سیمې په رسمي توګه په خیبر پښتونخوا ورګړې کړل شوې. په پاکستان کې د تعلیمي ودې لپاره د کارکونکو غیر دولتي ادارې پیمز یا پاکستان الائنس فار میتس اینڈ سائنس د پالیسیو مشر عمر ورغزی وایي چې د زمکېدو پر وخت له قبایلو سره د تعلیم په برخه کې شوې ژمنې 10% هم نه دي پوره کړل شوې. دوایی باید چې حکومت تر دې دمه قبایلي ضلعو ته د پرمختیایي کارونو لپاره 300 ارب روپۍ ورکړې وې، ځکه چې په خیبر پښتونخوا کې د زمکېدو پر وخت له قبایلو سره ژمنه شوې وه چې د پرمختیایي کارونو لپاره به ورته د کال پر سر 100 ارب روپۍ ورکړل کېږي، خو تر دې دمه ورته ټولې یوازې شاوخوا 68 ارب روپۍ ورکړل شوې دي. نوموړی وایي همدغه وجه ده قبایلي ضلع چې 45 لکه آبادی لري دا وختي 8 لکه ماشومان له سکولونو بهر دي چې 50% یې جنکۍ دي. نوموړی وایي چې کوم جنکۍ سکولونو ته ځي نو په هغو کې هم 3% یوازې تر 5 ټولګي پورې زده کړې کوي، ځکه چې بیا د پورته زده کړو لپاره میډل های او هایر سیکنډري سکولونه نه لري. د مای په لومبۍ نیټه عمر ورغزی مشالې دوته ویل چې د قبایلي ضلعو په سکولونو کې د تعلیم معیار هم ډیر خراب دی.
83% مشومان په فټه کې د سدي د پنځم کلاس چې هغه د دویم کلاس کتابونه ملټیپلیکیشن اډیشن سټوري ټیلینګ دا نشي کولای.
عمر وای په قبایلي سیمو کې د وسلبال لوخا په مکمله او جزوی توګه لنګول شو 3000 سکولونو کې به په مشکله شو خو 2000 رغول شوی. نوموړی وای په خبر پښتونخوا کې د زمکېدو پر وخت په قبایلي سیمو کې د تعلیم شرایط 30% وه، خو اوس دغه نه ده معلومه، ځکه چې د تعلیمي هلو ځلو د څار صوبایي حکومتي نظام قبایلي سیمو ته په عملي توګه نه دی غځول شوی. د مومند ضلع د خوازو سیمې اوسیدونکي تفسیر مومن هم وایي چې د قبایلي سیمو په خبر پښتونخوا ورګډېدو ورته ډېره ګټه نه درسولي، خو دا ده چې اوس د خپلو تعلیمي او نورو حقونو لپاره مظاهره کولی شي. نوموړی وایي د دوی په الکوکی نومي کلی کې په 2011 کال کې وسلوالو پرامري سکول لنګولې و، له هغه وروسته تر 8 کاله پورې دغه کلی ماشومان له ابتدایي تعلیمه بې برخې پاتې شول. نوموړی په 1 اپریل مشالې دوته ویل چې د دوی د مظاهرو وروسته حکومت 6 کال 15 میاشتې مخکې یا سکول خلاص کړ، خو دا چې د سکول ودانۍ بیرته نه ده جوړه کړل شوې نو زده کوونکي یې په یو ټینټ یا خیمه کې زده کړې کوي.
باران چې شي یا طوفاني یا مري یا دغه تو پاګه کړه مشومان بس به نشي راځي، ځکه چې خیمه هوتا او سپته راځي خیمه کې خو دومره مشومان چرته راځي چې
بلخو په خبر پښتونخوا کې د زم شو قبایلي ضلع د تعلیم د پرمختیا او منسوبه بندۍ مرستيال مشر نور علم خان وزیر له مشالو سره په خبرو کې د زونو پښتونو له ځوابولو ډډه وکړه، خو به ویل چې د پخواني فاټا په خبر پښتونخوا تر ورګډولو وروسته یې تر دې دمه په قبایلي سیمو کې د تعلیم د ودی لپاره 6 ارب روپۍ جاری کړي دي. البته نو موړې وای پر دې پیسو تر اوسه کوم نوې سکول نه دی جوړ کړل شوی، د نړیوالو ادارو په مالی مرسته یې د ډیرو نوو او لنګو شوو سکولونو په جوړولو کار پیل کړی دی او یو شمیر به یې په دې کال کې سرته ورسیږي. نوموړي د مای په لومبۍ نیټه مشالې دوته ویل چې په 3 کلونو کې یې په زرګونو استادان هم اخیستي دي. نورالم خان وایي په خبر پښتونخوا کې د قبایلي ضلعو د زمکېدو پر وخت وسلوال لخوا د ړنګول شوو تعلیمي ادارو شمیر زر پاتې وو او نورې رغول شوې وې. د په خبره په پاتې د غازرو کې په 200 کار پیل شوی او په دې نورو به په روان کال او 2020 کال کې کار شروع شي. د غیر دولتي سازمان پیمز د پالیسۍ مشر عمر ورغزی به وایي د دوی د ادارې د یو راپور لمخې د قبایلي ضلعو د تعلیم شرح د خبر پښتونخوا له نورو برخو سره د یو شان کول لپاره باید په یادو ضلعو کې
نوی لکت لگا ونیم زر سکولونا جور کل شی او چه بانده چوال زر نوی استادان واقع استل شی. مشال دو دیوی هفته رهیسی ده خبر پختونخوا ده ابتدائی او سانوی تعلیم وزیر شرام ترکی و ده یاد تعلیم ده صوبای کمیتی مشر پختونیار خان و نور و اروان ده صوبای چارواکو تا پلزگون واره فون وکر خو هاگو زمانگ فون پرسه نکر.
تاسو مشال ریڈیو اوری په دې وروستیو کې په پاکستان کې د ایوی مذهبي ډلې پر ټول هیواد کې پرتشدد مظاهرو د لارې حکومت غوښتنه وکړه چې له فرانس سره سفارتي اړیکې پرې کړي. دغه ډله تحریک لبیک پاکستان چې حکومت پر بندیز لګولې ده په هیواد کې یو واری بیا په سیاست کې د مذهب د الې په توګه د استعمالولو بحثونه راپورته کړل. د سیاسي چارو پوهان وایي ټولو سیاسي او مذهبي ګوندونو په وار وار خپلو سیاسي ګټو لپاره د مذهب کارت کارولې دي. په تاریخي تناظر کې په سیاست کې د مذهب کارولو او د دې نتیجې بچوي زمونږ همکار ګولیاس په دې راپور کې جواب وي.
د یو شمیر شنونکو په باور د پاکستان په سیاسي تاریخ کې د عالی په توګه د مذهب کارولو خبره نه ویني ده. په دې کې یا خو مذهبي سیاسي ګوندونه او یا غیر جمهوریت طاقتونه شامل وي چې منتخب حکومتونه ختم کړي. د پاکستان سیاسي تاریخ یو غوره مثال دی چې په کوم وختونو کې مذهبي کارت په موثره توګه استعمال شوه. د شنونکو په خبره په شپږمه لسیزه کې ایوب خان د انتخاباتو پر مهال د فاطمه جنا خلاف مذهبي کارت استعمال کړی وو. همدغه شان په 1978 کال کې د بنظیر بټو خلاف مذهبي او نورو سیاسي ګوندونو مذهبی کارت کارولی وو. پخوانی فوزی واکمن جنرال ضیاءالحق له 1978 تر 1978 کال پورې یولس کلنی دور اقتدار کې په وار وار مذهبی کارت استعمال کړی. د پیښور پوهنتون د سیاسیاتو څانګې مشر پروفیسر عبدالرؤف د اپریل پر 2 مشال لته ویل چې د پاکستان په تاریخ کې پخوا او اوس هم مذهب کارت استعمالیږي چې ښې نتیجې نه دي ورکړي.
دا ښکاري چې دغه مذهب کارت اوس هم استعمالیږي او په دې تیرو یو سورځو کې چې تاسو د پاکستان دا کوم اړی غړی روانو هغه کې تاسو وکتل چې دغه مذهب کارت د مختلفو طرفونو نه عرفونو نه استعمال شه. په دې کې یو بل خبره دا ده چې د مذهب کارت استعمالې دو سره سره یو بل خبره ده چې د ریاست لیول باندې او د معاشرتي لیول باندې د مذهب باره کې چې د پاکستانیانو او د دې خلکو کم تصور دی نو دا عمره تصور د ریاست سره باندې دا تصور چې تر کومه حد پورې تر کوم وخت پورې موجود وي نو دا شانتي به دا مسائل مخې ته راځي.
پروفیسر عبدالرؤف په خبر د مذهب کارت کارولو نقصان اندازه لدی خبرې لګولې شي چې گاونډي هوادونو کې مذهب سیاست او جمهوریت څنګه دی. په 2001 کال ستمبر کې پر امریکا تر هغریز بریدون وروسته پاکستان خپل پالیسی بدل کړه خو مذهبي ګوندونو لدی ګټه پورته کړه. د مذهبي ګوندونو اتحاد متحده مجلس عمل په خبر پختونخوا کې حکومت جوړ کړ. په اسلام آباد کې د سیاسي چارو شنونکو حسن خان د اپریل پر 2 مشال لته ویل د پاکستان په سیاست کې د مذهب کارت استعمال دومره زیات وشو چې د هغې له وجې مذهبي خلکو دې ته پام شو او اوس یو وړو کې مذهبي ډله راپاسي او پر ریاست خبري خبري مني.
ماته که دا ترند رواني نو ماته پاکستان یو وایبل کانتری بیا ریاست چې کوم دی نخکاری ځکه چې مذهبي طبقه چې چرته راغلی که په ویسټ کې راغلی که په ایست کې راغلی دا هغه ډیسټریکشن لکه دلته ګوره مونږ په لمبي به یو کافر بل کافر بیا په خپلو کې یو کافر بل کافر اخره کې کوم دی ټوټل انهیلیشن طرف ته روان دی بل ټوټل آیسولیشن د دنیا نه بستا کیږي ایون اسلامي دنیا هم ستا سره چې کوم دی تاب اسوسایز کوي هغه هم نه دغه کې خو زما خیال دادی چې یاره سوسایټي کې اینڈ ویل دغه طبقو خلاف چې کوم دی یو نفرت
دا خبره وس د پاکستان اسټابلیشمنت هم دا خبره نشي زغملی چې څوک د مذهب کارت استعمال کړي. په پاکستان کې په 2018 کال کې مذهبي ډلې تحریک لبیک پاکستان د مذهب کارت کارولو سره مسلم لیگ نون ګوند ته زیان ورسو. په هغه وخت کې تحریک لبیک په فیض آباد کې احتجاجي ناسته کړې وه او حکومت د هغې ډلې غوښتنو منلو ته مجبوره شوې وه. خو په 2021 کال کې بیا تحریک لبیک پاکستان په ټول هیواد کې پرتشدد مظاهرې وکړي او له حکومت یو غوښتل چې د فرانس یو مجله کې د پیغمبر اسلام خاکو خبرولو پر سر له فرانس سره سفارتي اړیکې پرې کړي. له مظاهرو وروسته حکومت له دغه ډلې سره خبرو ته مجبور شو. په اسلام آباد کې د سیاسي چارو شنونکو شیخ حسین د اپریل په 2 مشال ویل چې په پاکستان کې مذهب حواله سره خلک ډیر جذباتي دي او هم دغه وجه ده چې سیاسي او مذهبي ګوندونه له دې ګټه اخلي.
اوس مسله دا ده کنه چې موږ ایز ا سوسایټي اور ایز ا چې موږ بیس پولیټیکل چې کوم سوسایټي ده د ملک هغه چې دی اټ سټاند ډیوایډډ اون ایوري ایشو دا ډیر ګټه مسله ده. یو تاسو یو خاص ارګنایزیشن باندې یا خاص ادارې باندې خو تاسو چلو دا الزام لګوي چې هغه دا کارت چې دی یا سپورټ کوي یا استعمالي خپل مطلب دی پاره. خو بل طرف ته کتاب شو ګوري زه به مثال داسې درکم نو دا خبره به لږ واضح شي چې 2017 کې نواز شریف سره چې څه کېدلو یقینا هغه بالکل غلطه خبره وه. نو دا چې دی هغه پارټي چې کوم هغه ټایم کې افیکټیو هغه پارټي چې دا او بیا پیپلز پارټي ونې لیبرل جماعت ځان ته چې دی وایي خپل لیبرل کریډینشلز باندې فخر کوي هغه پارلیمنت ته رانغلل.
د شایق حسین په خبره د دې مسلې حل ادارو حکومتونو او ټولو سیاسي ګوندونو سره موجود دی. خو په قومي اسمبلی کې د واکمن تحریک انصاف ګوند غړي او د منصوبه بندۍ او پرمختیا قائمه کمیټې مشر جنید اکبر د اپریل په 22مه مشال اډیو سره په خبرو کې و منله چې په خوا به سیاسي ګوندونو او یا ادارو مذهب د اعلی په توګه کارولو
هغه شی په موږ کې دومره صلاحیت کړی دی چې اوس هغه سره ډیل کول او یا د هغه سره خبره کول او هغه ضمانت ایشل چې حکومتونو لپاره ډېر په اسانۍ. نو زه د دې خبرې بالکل تردید نه کوم چې په ماضي کې پی ټی آی بالکل پی ټی آی هم د کاغه ټایم کې ضمانت ایشل چې خرول ادا کړی شوی دی او موجوده پارټي کوم په اپوزیشن کې دی هغه هم د خپل مقصد لپاره د خپل سیاسي فائدې لپاره حکومت ته د ټف ټایم ورکولو لپاره هغه خبرې او هغه چیزونه ایکسپیکټ کی چې زمونږ د خلک چې د مذهب خدمت کیږي په فلسطین کې مذهب ته نقصان رسی سره زم چیرې د اسلام سره د دینه زیات بد او د دینه زیات زم چیرې مونږ د مذهب خدمت نه کوو بلکې مذهب ته نقصان رسو تر چې مذهب مونږه سیاست راوړو مذهب مونږه د خپل مقصدونو لپاره استعمال.
جنید اکبر دا هم ویل چې مذهب کارت د سیاست او مذهب دواړو لپاره خطرناک دی. د شنونکو په خبره د مذهب کارت کارولو سره د هیواد واکدارانو زده کړې نه دي ترلاسه کړي او د موقتی سیاسي ګټو لپاره به د لړۍ ته دوام ورکوي چې په راتلونکي کې به ښې نتیجې ونه لري.
د ګولیاز رپورت مو اوریدو. اوریدونکو زو د یو بل رپورت طرف ته د پاکستان په ټولو صوبو کې د کرونا واکسینو ورکولو لړۍ دوام لري. حکومت هیله څرګنده کړې چې د کال تر پای به شاوخوا 100 میلیونه یعنی 10 کروڑ وګړو ته دغه واکسین ورکړل شي. لدې وړاندې د نړۍ په یو شمېر نورو هیوادونو کې وار لمخه لا د کووېډ 19 واکسین ورکولو لړۍ پیل شوې ده. خو په پاکستان کې ځینې خلک د دې واکسین په اړه د توهماتو او پروپاګاندا ښکار دي او د ناسم معلومات لرلو له کبله زړه ورته نه خکوي. د وایرسونو د مخنیوي په اړه د واکسینو پر رول او ارزښت په اړه احمد شاه اعظمی رپورت جوړ کړی دی.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د فبروري پر 2مه ناوخته په اسلام آباد کې د واکسین ورکولو کمپاین پرانیسته وکړه او زیاته کړه چې دا واکسین به په لومړي پړاو کې روغتیا پالان ته ورکول کیږي ځکه هغوی د ناروغانو د درملین له کبله له زیات خطر سره مخامخ وي. د نوموړي په وینا په 2م پړاو کې به دا واکسین د زیات عمر لرونکو کسانو ته ورکول کیږي. پاکستان ته د فبروري پر لومړۍ نیټه د چینایي شرکت ساينوفارم د 15 لکه کورونا ضد واکسین خوراکونه ورسېدل. د وزیر اعظم وینا و چې واکسین به څلور واړ ثبوته په منصفانه ډول ورکول کیږي. په پاکستان کې ځینې خلک د کورونا واکسین په اړه د توهماتو او پروپاګاندا ښکار دي او د ناسم معلوماتو لرلو له کبله واکسین لګول ته زړه نه ښه کوي. په دې اړه په ټولنیزو رسنیو ځینې ویډیوګانې هم لاس پر لاس کیږي چې پکې دا ډنډوره خپرول کیږي چې د واکسین په لګولو سره د خلکو څارنه کیږي. په کوټه کې د فاطمه جنات چیست ان جنرال هسپتال د سینې او نری رنز ناروغیو د څانګې مشر ډاکټر شیرین خان دا ډنډوره ناسمه ګڼي او وایي چې واکسینونه یوازې د وایرسونو او نورو ناروغیو د مخنیوي لپاره جوړیږي.
په دنیا کې چې کوم واکسین لګیږي د هر ناجوړې خلاف چې وي دا مقصد دا وي چې انسان لغه ناجوړې بچاو کې زینیټ کوم واکسینونه دی هغه سخل چې دی هغه 100% بچاوي پسلو کېسل بچاوي زینې داس دی 90% بچاوي زینې 70% بچاوي. نو د هر واکسین خپل یو استطاعت وي د مرزه د بچاوي دو چې کوم د کورونا خلاف واکسین جوړ شوی دی په توګه مختلف قسمونه دي او دا دوه ډوزه په کار وي عموما چې دونه زیات تحفظ انسان ترلاسه کوي.
ډاکټر شیرین زیاتوي چې په لمړي سر کې یو شمېر خلکو د کورونا وجود هم نه مانه خورسته چې په خپل سترګو ولیدل نظر یې او منل. لدې وړاندې په پاکستان کې د پولیو یا ګزړن د مخنیوي واکسین په اړه هم ورته اوازې او پروپاګاندا خپور شوی چې ګواکې دا واکسین د انسان د اولاد پیدا کول قوت کمزوري کوي. خو ډاکټران دا هر څه ناسم ګڼي او خلکو غوښتنه کوي چې د وایرسونو او ناروغیو د مخنیوي لپاره د واکسین وکاروي. د کوټې په بولان میډیکل یونیورسيټي کې د نفسیاتو د څانګې مشر پروفیسور ډاکټر غلام رسول وای چې په خلکو کې د بدګمانۍ یا ناسمې انګیرنې درې مهم لاملونه دي.
اول دا دي چې یو څه شي انفارمیشن لري یو یا کته انفارمیشن نه اطلاع لري هغه په نشه شو طریقه باندې سمجاولي یا چې سمجاوي هم کې بیا صاحب د غشي خپل تجربه نه کړي او د دې لپاره د پریوینشن هم دادی چې سړی ابا کمیونټي چې دا یا هغه خلک چې هغه له دې سوال نه بلی او دې ته مخامخ او هغه ته تعلیم ورکړي خبروي به خبرته ورکړي بیا به لا خبرته سره سره خالص دي هغه به قاعده په دې باندې ټرین کړي اور بل دریم شهیداد اس ائیڈیل خلچ کم دی لکه اس مثال ڈاکٹر دی ملا دی سیاستدان دی دغه علاقے واغو ته هغه ش ویکسین هغه ش اور کی چې خلک ورته وینه چې دا ائیڈیل سړي چې ولګول نشي هغه لګولې چې ما د پاره څخه ساده
نو موري زیاتوی ډاکټران ته په لمړي سر کې د واکسین ور کول یو لامل دا هم دی چې نور خلک په خپل سترګو وګوري چې دا هیڅ ډول تاوان نه لري د پاکستان اسلامي نظریاتي شورا مشر پروفیسر ډاکټر قبله ایاز بیا وایي چې د ناروغیو له درملنې خلک را ګرځول یا پر ضد یې منفي ډنډوره خپرول د اسلام ضد کار دی
بد کار دی چې خلک خطراتو ته مخامخ کې او بیمارو ته مخامخ کې بلکې دا اوس بیماری نه دا وبا دا نو یقینا چې د انسانیت خلاف یو ډېر غټ جرم دی کڅوک دا قسم کیسه کوي او د مخلوق ته خله تعذاب ورکول دی تکلیف ورکول دی ایزا ورکول دی یقینا چې الله پاک خدا سے انداز چرتن دے خوخ کړه
د پاکستاني وزیر اعظم د روغتیا چارو سلاکار ډاکټر فیصل سلطان ویلي چې نوموړي هیله لري چې د روان 2020 کال تر پای به د پاکستان په څ باندې 220 میلیونه نفوس کې شاوخه 100 میلیونه یا 10 کروڑ اړ وګړو ته کورونا ضد واکسین ورکړل شي د دې وړاندې د نړۍ په یو شمېر نور هیوادونو کې وار لمخ را د کووېډ 19 ضد واکسین ورکول لړۍ پیل شوې ده کورونا وایرس د 2019 کال په دسمبر میاشت کې د چین په ووهان ښار کې څرګند شو چې د روغتیا د نړیوال سازمان په وینا د نړۍ تقریبا ټول هیوادونو ته خپور شوی دی
تمشال ویډیو د سی شنبه یا نهې ورځې 19 پروګرامونه
حجره
په لسنیمو بجو
د ځوانانو غږ
په ایوانیمه بجا
د مشال رادیوي مجله
په دوو بجو
سروې
په دوانیمو بجو
تورتمونا
په درینیمو بجو
د رڼا په لور
په پاوکم څلورو بجو
د کرخي په غاړه
په څلورو بجو اوریدونکو مشال ریډیو اوري زو د دې خبري غړې د اخري ریپورت طرف ته د شمالي وزیرستان اوسیدونکو وایي چې په موجوده ګرانۍ کې دوی د نورو خارونو په څیر ارزانه بیا چینی اوړه نشي ترلاسه کولای دوی وایي په سیمه کې یوټیلیټی سټورونه په کاغذونو کې شته خو وجود نه لري دوی وایي کوم چینی چې ارزان بیا ده د هغې پوښتنه کړي چې چرته ځي بل طرف ته ډیپټي کمشنر وایي چې مخصوصه کوټه راځي او اولسته په حکومتي ریټ ورکولای کیږي عمر وزیر له یو شمیر ځایي کسانو پوښتلي او ریپورت یې پرې جوړ کړی
شمالی وزیرستان اوسیدونکي وایي چې حکومت لاړه ارزان بیا چینی او اوړه ورته نه میلاویږي زیاتوي غریب داړي مار نشي کولی چې په دې ګرانۍ کې خپل ضروریات پوره کړي په شمالی وزیرستان کې مو چې د یو شمیر دامو اوسیدونکو نه چې د سرکاري ارزان بیا چینی او اوړه په اړه وپوښتل نو دوی را تخپل احساسات داسې شریک کړل
د مو نوم را په دین د می سکی کلی سره تعلق لر و د سرکوري چینی چې کیما دون مې په مرلی شلې دلې دو نرته مله او شوې د په سوکار اټ و نه زنه خبرې په مرلی شه
زنه سی بلای په بازار شم ته چینی نه د مله او غریب یم ته نشه ایت څنګه نشته له اربانه چلاو
سرکوري چینی او چې کیما دو بای جان اخو غریب سړی دل وړانه مله چې زدي کاندوري مرلی بازار شم دی کوندا به خې مرلی درڅ ګرځي نه موږ تقریبا دا 37-38 سال عمر میں دا پدیش میر نور خبر نہیں چے سرکوری چنی میرلی دردری می او مطلب غریب عوام تا وزیرستان شی ملاوی جی نو میر مطالبہ کی چے غریب عوام تا خپل حقوق غیر کل شو جسے کہ دی په حقوق کې باندې ڈاکا چوی هغه کې فر کردار تا ورسی جی
دا غنی رحمان وو چن چ چلا هم غلی دی وے پر مشتا دا پتا نشتا چے چیر تا دو یا چاته ملاو دو
شمالی وزیرستان ځوانانو تنظیم مشر نور اسلام داوړ پوښتنه کړي چې شمالی وزیرستان لپاره مختص سلګونه ټنه چینی کوټه ده دغه چرته خرڅولی شي
عوامې ته نه راسي حکومت ته صحافیانو رول لري خو د خلکې نه دا پوښتنه وکړو که چېرته دا عوامې ته میلاوي خو موږ د سرکور شکریا ادا کوي که دا میلاو نه وي د سرکور نه موږ د مطالباتو په داسې سیک ملاوستي که په عوامې شوي که په حکومتي افسرانو شوي پوښتنه وشي
کلامو چې په دې اړه د شمالي وزیرستان ډیپټي کمشنر شاهد علي خان وپوښتل نو دوی بیا وویل چې کومه سرکاري چینی چې راځي نو میرام شاه میرعلی او رزمګډویژن کې سلویخ سنترو باندے پارزان ریڈ خرسا والے شی چھے دوی پخپلا او اسسٹنٹ کمیشنر روزانہ دغا مائنہ کاوی نو موڑی وویل دا انتظامی بدنمولو حسا کی جی خدا دا پوینا چھے یو کیلو سرکاری چینی باغلا نشی یو سلو دو نوی ٹنا چینی راغلے چھے پا سرکاری ریڈ خرسا والے شی یو سلو شپگ ویش ٹنا چینی با نور رازی چھے پروجا کے زائی خلق تر استفادہ وکڑی عمر وزیر مشال ریڈیو بنو
تبصرے شننے خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمونگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوریدلے اولیدلے شئی